کو په سلامونو او نیک هیلو مو هر کلی کوم. وای کولوی دې بیرته را پاسا، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسا او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو، خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیدا راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستي راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډاک شه.
کور ودان، همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پام و. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم. دوی ته مې وویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نه شي.
دادای دا ماشین د ګوړې چای.
کور ودان چې نارګل اکا، همدلته یې کېده.
امیده زویا، زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه. هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو، بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډېر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم. کاریګر به وږي شوی وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امیده زویا، چې نارګل ته مې یو بایسکل اخیستی، د یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی ده، دلته موټر او رکشا نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی چې نارګل ولېږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویا، چې نارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پې راوړي.
سمه ده، زه به یې دستي ولېږم.
فرزانی، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول. زه هېڅ بې یادم نه یم، ښه ساعت تېر دی.
هو رښتیا وایي، ډېر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. ماشومان دې وبال دی، خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم وروره.
علیکم سلام فرزانی خوری، زیره می در بنده. زمون ناروغ شو، خبری وکړه.
څه څه رښتیا وایي؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیره ورکم.
خیرات خدای فرزانی، څه خبره ده؟
جمیلې، زیره می در بنده. میړه دی په اوش راغی وای چې خبرې وکړې.
یا الله ست نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دی واورېدو. الا فرزانی درځه چې ورشو.
نه نه لږ صبر وکه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الا درځه چې ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکه، درځه ځان اماده کړه، زه به هم درسره مرسته وکم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، ته ورته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، څو چې هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایې؟
وای خدایا زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درځه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګ هم راغی. خورې ټکسي راغله، درځه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی، حقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راوتل، اشای لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانه دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلکیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي، دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا دا به قیمته خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زره افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا یو دانه لوس پتا تم را پیدا کړم. عجیزې بای پیسې راکی کنه؟
او را پیدا یې کړه، پیسې زه درکوم، په دې چې سم مسلکي کمرمن ته جوړ شي.
پر سرګو عجیزې.
او هو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی، هغه د حاجي صاحب شیرین او خیال ګلا مور سره ناز دی.
اوهو دوی سره خو په سم شته چې په دې په سبا نه به څه کوي؟
ولې هیر مشول، حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روخ که نو په سبا حلاله وي. ګومان کوم د خیرات لپاره یې اخیسته.
ښه ښه خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیستی؟
او ملک صاحب وعده مې کړې وه چې په سبا حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه که، اوس به خپله وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کړي.
آمین. ست زور نه وحی راځه کنه. حاجی صاحب تلک صبر وکړه زه دروالم.
وایم کور مو لغلې ډک شه، دا به څوک لالی زما خو علاقه پکې لاس ګرځي.
هیڅ غم مه کوه، زه چې درسره یم نو د هیڅ شي غم به نه کوي. سر و پښې د غونچه ګل دي، نور به خیرات کړو.
کور مو ودان حاجی صاحب. یاره که زما منی همدلته یلال کې او په دې کاریګرو یې وویشي، له دوی نه به مستحق خلک له کومه شي.
رښتیا وایي.
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور کړه.
والکه چنارګله ته لاړ شه، یوه چاړه، یو تبرګی، یو پوزای او رسۍ راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کړو.
وایم په سترګو ملک صاحب.
ښه نو تاسو څو پورې دا وسایل اماده کوي، زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم چې څه یې کړي دي. والکو کاریګرو، حاجي صاحب شیرین یو پسه خیراتوي، تاسو باندې ویشي، خپل حق ترې واخلئ او مازیګر ته یې خپلو کورونو ته ویسئ او له خپلو بچو سره یې په ګډه وخورئ. او هو زموږ مریض ته دعا وکړئ چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي.
ملک صاحب راشئ چې پساله نه یې.
سمه ده سمه ده، دا دې درغلم.
ملک صاحب راشه کنه، په دې پسه باندې لاس کېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات قبول شه.
اوهو انت پیسې ولې کمې دي؟ دا چا اخیستي؟ ویش لویه خدایا، دا د فرزانی امانت پیسې دي. خدای خبر چیرته رانه ورکې شوي دي. زمان فرزانی تا چه زواب برکومه
مورو والی خپای
هیست لوری پیسی میوری کشی ویدی بس با فرزانی تا چه زواب برکوم
موری زواگیم
زیبا جانی لوری لگ سبرو که چه ده فرزانی پیسی را نوری کشی ویدی ریختی ها تا خونه دلی دلی
نه
حیمت خان نوی خیستی
مورو مورو دیزینم پلر پیسی وی آسلی ما بولی دو
ریختی ها بایی
او مخبلا بولی دو
وحان و حیمت خان ولی دستی کوی که پیسی بکار وی نمات بایی ویلی وی چه حیمت خان پیسی ستا خیستی دی بیایی چه گلان نوی کرلی
پلوشی او پلوشی چیر دور کهی
ولی ستا کرال ویدلی دا چی داسی چی غواهی دلتا ایم کور که
تو ولی داسی ورخطای او دا رنگی ولی دوسی علوته ده چه خبره ده تنده دیم تروا ده
پیسی می ورکی شیوی دی پیسی
نه بابا پیسی دی چیر دور کی کدی دی
دی الماری که می خیوی او سیشتا او سنشتا
او ساده گولی لدی الماری نخو سرمای چو روپی واقعیستی
نو چی تا خیستی ولی دی ما تا اونو ویل ولی داسی پخپل سر کارونه کوی بیا پردی پیسی دی
غلی که نه زمان پا کور که پردی پیسی چکی
دا ده فرزانی پیسی دی ده فرزانی ما تا یه امانتی را کردی وی
زبابا خوستا پو ماش که دی بیر ترانه او گرزی نو
تو با خدایا چرا قم سره ایتا نو زمان ماشه ولی او گرزوی
موری جنگ مکل زراری گم
غلی شلوری امون جنگ نکو خبری کو
ورکی که ورش الارشی و پیال چه را تراولا
حیمت خانه ده فرزانی پیسی را تراکا بعد خبره ده پردای امانت سوگ نخیانتا وی
گورا پلوشی ما سره نشتا در توام چستا پو ماش که دی حساب کی ستخ تو خونه
زمان ماش سر استا سکرده اخپل ماش که دی حساب که تو پدوم را پیسو سکوی کورا و جوان لری که نه
غلیشا پلوشی نورم مغزم مخورا زمان استا مال چاوی شلده زو تو خو یویو
بس بس دیر چالاکی مکوا تو خو نه لکور خبری و نمل مصارفونه انداز ما ماش دی چی کور پی چلیگی
لا حول ولا لا حول ولا لا ند پ شیطانی یارا خو چه در تو وای منو اغا ده ملک ازغر خبره سمه ده ما تا چاویل چه تلاشو ده خز سره کارو شروع که
چه تلکه چه بیال ملک ازغر خان سره راشه درشه شروع کرده گوره ایمت خانه دی سرین لاس وخله کنن پلوی غم دی اروی
پا غم می ناری ننی غوخته اوم ویلی چه راشه ما سره کار وکه چه هنجو من شی ریختی ها وی زم لارم لارم لیوی خز سره می کار شروع که خدای دې زما بیخشین کی
همت خانه خیر دې سوال درته کومه چې ملک اصغر خان لری ګرځه هغه خسړی نه دی جنجال درته جوړوي
بس تا له قصه ور سره کار کوم تر ډیره کبر جنا شوی که سبا بل ورځ نرسه شي بیا خو بسړی پیژنې نه
وکه وکه ارس دې چې زری وی وکه تا نو کله زما خبر اوریدل ده تل په خپل سر لګیای
بس دې نور دې داخله بند کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي
ستا اعصاب کله جوړ وی راشه و می وها کنزل وکا چه اصحاب دی جوڑ شی
مور جنگ مکو جداره کم
ما خوگی لرگی غلیشه جنگ نکو
ها دا دی پیسی بس دینو دا کور دی نور پتا مبارکی ززم اوزان تا کار پیدا کم ستا پی غرونه نور نشم اوریده
حیمت خانه تا تواییم بدریگا چیر تروانی
فرزانی خوری د قوا واخله نن ډیره ستړی شوې اصحاب به دې لږ آرامه کړي
ډیره مننه شیر زمان وروره ریښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و ناروغ مو خدای پاک روغ کو
ښه فرزانی خوری څنګه د دې زی روغتونونه او خدمات مو ولیدل څنګه یې ارزوئ
دا خونه پرمختللې هیوادونه دي دلته کار کول تجربه ترلاسه کول درس ویل ډیره ستره لاسته راوړنه ده دلته ډیر پرمختللي وسایل او امکانات شته داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان وو
ریښتیا وایې دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري هر څه فوق العاده دي باید همداسې ووسي فرزانې که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي څه به کوې
زه به خپل هیواد انتخابوم زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم هغوی په ما حق لري زمون خلق مرستو او سیهی خدماتو او اما پو هوی تا دیر ارتیا لری باید لسنیوهی وشی
کوردی ودانو سفرزانی خوری لطا سونمی امداد تماوا کتول پو خلق خارج دلات شی نو دا مظلوم مولس بچه کبی
دا سمده چه پا خارج که بخه در سونوی رادشی درس و سبق دیو وی خطا جروبه دی ترلاسه کی لدرس و سبق روسته دی خپل هیواد تلاړ شي او هلته د کار پیل کی
زما د زړه خبره دی وکړه خوري
شیر زمانه چې دا جمیله خور او خوان به څنګه وي څه ته خو به اړتیا نه لري، یو ځل یې پوښتنه نه کوو.
زه به یو ځل پوښتنه وکم، ته همدلته کښېنه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي میناخانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې یو بل ګیلاس قهوه هم راواخلم. راځه، خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړی شوم، اسه مې څه ناسه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول، څه ته خو یې اړتیا نه درلوده.
له لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه کړه، بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ په ښه کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او میناخانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هیڅ نه پوهېږم چې څه وکم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې اکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي، چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی شاغه استاد فیروزه.
یاره چنار ګل ډیر نازوانه بنی آدم، دا مې لا نوی واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کی.
وایم کور دې لغلې ډاک شه، دا څه ګډي وډي وای واله کشاغه.
وای اول سلام بیا کلام.
واله چنار ګل سپین بلبل ډیر خبر دی په وک، اول سلام بیا کلام.
زینی وای فلانی په ګیلا نه کې وبس کلی دی، لدن ګیلا نه ده پکار، کوټ لگا لې ډاکشا، لخلکو سره سلوک زدا کا سلوک.
سماده سماده، دومره نو خیارم نه چې سمره باټی ولی. او ای ستا خلک خو هیڅ برکت نشته، ټول مر خلکو ته وای چې کور دې لغلی ډاکشا، ما خو نه غنم ولیدل او نورجی.
کې نه خواشه څوک لو لګی مړ شوی، دا بوجی بوجی غنم چې جران ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خلی برکت دی که د بل چا.
واله کڅ نار ګلا، د سینار بلبلا، زمونږ د خیرات وخه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي، وخه راکه چې بیګا ته د خپلو بچو سر نوش جان کو.
ګوره کنه استاده، ته خلک په جنگ اچي او خپل ځان بیا غلی نیسي.
نه 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 یارا، دا څه کوې چنار ګل؟ کله مې په جنگ اچولی استی وا.
چنار ګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
وا لکه شاغه، ډېر اکړه ته مه کوه، چې غواښه دې له ما سره ده. ولا چې وچه خوله خو دې بېرته ولېږم.
نه کنه یارا، داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم، د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکه چې ښه مزېداره ښوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کوو، کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې، وچې وچې دي چې لږ پې غوړې کړم.
وایم کور دې لغلې ډاک شه، ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
والکه چنار ګله، ودې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړه؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړو.
وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړه نو زه به اتمان ورته په سا لالوم.
ها ها، نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوک شوی دی.
هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه، ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي، ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره، یې نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چنار ګله وایمه د خولې دې ځار شو، دغسې غوړ غوړ زیرې را کوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه متخانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چا در باندې وڅکم چې اعصاب دې آرامه شي. ګوره
چای آخو تا خدا واده چی لیپل گذر جنگ کردی ما خود در تو پخواب یلی او چه از کلابا ده خزر لاس لانده کار نکوه خودتا نمانالا
یارا ملک سب هزار خانه دمرا ناز مرا کوا چه ناز دانا با مختشم اوز دیم پورا وده وای کنا چه در تو کوا امر کوا امر
یارا ایمت خانه نو پنجکا آفرین ده ما داگه سه نر سرائی پکار ده ایمت خانه همی تش پتن که اوسه نور هیتم مکوا ما تا دست کس پکار ده که دما ده دخمن سرگ ترگوست شد بد سرائی و بد زایی که پکاریگی
ملک سه زی چه در سرائم ده خلق و دخمنانو اندیکنه با نکه ما پا موجودت که اغوی خبلا تختی یو پا یوی در تورکوام لندغر لوبو نداریگی
او آیم آفرین دغس نر جون پکار ده ویم تل لک از مرای و س از مرای
زلاول از مرای و ملک سه زدگی دارانو سر سخت قاتلیم ده یوازی را پگوتا که نور ده تی ملیم خلاص ده ملی
یار منم ده مدخانه شنو سلیم ده او سه ستاماش لی ما سر مقرر شد خوشوی
بس سمه ده تمی رئیس او زده باریگاد
یار نو مدخانه آسه ده او ساتم لکه دلان دی پسا ده هیچ چی غم بنا کهوی بس ده ما مطو بدوشا یعنو وگره چی پا خلکو می چنه گرده او مو کنا
کور ده ودان ملک سه خم ملگره و خ دوست و بد او رسلی تا معلومیگی زبستا ده ایسان هیچ کل ایر نکم
خنو ده ما از مرایا ام ده اوست پا کار پیلو که اول با ده ما ده کان پسر لارش طول حساب که تابور سر تکوی ور تا اویا چه ترده و رسته با طول معامله لما سر کوی وگره ای کلی که چوک در نصر پورتنه کی سر او دما جاو جلال با تو ساته
ملک سه استاد مهربانی لا چه زما پسری خیی لخده نه بغیر لحی چانه داریگم زدخ کرونو پا ماتولو خپویگم چوک برا نصر پورتنه کی سر
بس نو زم دا تاغونده کس تار کلی گوره ای مدخانه زینی خلی پسوک سمیگی پسوک شیر تا چه دب نوی حل تا دب نوی
بس نو نور با ده هیچی غم نکه زام دا اوز ده ده قانانو خواه تا ورزم اول با دا اغوز سر و غوگونه ورخلاص کم
بلکل سماده ورده
یالله بس نور ده نلارم ملک سه
با ما خد زیری گلونه ورده ورده لار شه بسه ورچی اغرب وکم ها لگوانگ سر با ده گوانگ روا خباره کوه همت خان ده کتک سرائی ده پیده دی چه سما گتا تری واخلم او زینی کسان پی خور چکوم زباید دی کتک سڑای ولرم چه تو سر را نپورتا نکی سر او با سڑای با بد ورز تا ساته ایمت خان دی بد ورز سڑای ده او ما تا خب کریگی او خدای دی را والا ایمت خان
چی پشه زما خوگه زویا تا غلایشه چه زده فرزانی ترور تا زنگ وهم چه کلا رازی لخیر سرا او که نرازی چه ستا واکسینو ندر تاو کم چه خدای مکره ناجور را تا نشی داده زنگ خوار اغلو
سلام علیکم شبنم
و علیکم سلام سنگه فرزانی صحت دخده داده شمیره می خود در سرشتا ده
خودره
سرشتا داغه دی ریحان جان دی او دی ریحان غک دی ملالی سر گریگی
دی خوب ماشوم دی که دی موبایل کامرا چالا نکا چی ریحان جان و گورم بچه خبا شغییم
سامه دا خوری داده دی تختاری
او ومیلی دا ریحان جانا سنگه ای جوهی و خوگا
او ریختیا فرزانی مریضان و سنگه دی
شکر دی دوار خدی زنم روختون تر اغلم تو مریضان و گورم سبا تا که دشی افغانستان تا حرکت وکم
سوائی ریختیا؟
هو در زمل خیر سره زکه چه ناروغ من نسبتا خشوائی دی اول خطر او ود بیدل تی میرمنم ورسرشتا او شیر زمانم شتانو زما ضرورت نشتا
خخا نو سفر ده خدای بی خطره که زو دیکیلی نور میرمن سبا تستا هر کلی تا درزو ملک صاحب حضرت خان را تا دی استاد فیروز موتر پا کرایه کرده دی ویلی ورشه یو فرزانه پا قدر و عزت راولی
نو ما پسی ولی رازی ازو خود سنابلده یا ملمانه نیم
فرزانه تو زمون کلیوالو تا هر سی ټول درته په ډیره درنه سترګه ګوري، ښه راغلاست دی راځي.
هسې ځای مه پازابوئ، زه خپله درځم، هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ.
ستا د راتګ په بانه به وایي میدان وګورو، ښار ته به مې یو ځلې سر ور ښکاره کړو، پرېږده چې ټول در شو.
خو دغسې پاکه خبره راته وکړه. بیا نو سمه ده، راشئ ټول راشئ، لاره کې به ډېرې کیسې هم وکړو، ته خارج کیسې به درته وکړم.
ډېره ښه ده، خامخا درځم.
مننه شبنم. هو رښتیا، ته ریحان جان واکسینو ته اندېښنه مه کوه، لا ورته وخت شته. کله چې زه درغلم بیا به یې د واکسینو غم وکړو.
سمه ده خورې، هم داسې به وکړم. کله چې ته په خیر سره راغلې بیا به مشوره وکړو.
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی، که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه.
ژوندی اوسې فرزانې، ځان مه په عذابوه، یوازې ولې ځان ستړی کوې؟
ښه نو شبنم، ما ته غږ کوي، زه به لاړه شم، بیا سره خبرې کوو له خیره سره.
سمه ده خورې، زه په الله دې سپارم.
ریحان جان زما له خوا مچوکه، د خدای په امان.
په سترګو، الله دې مل شه.
مننه.
درانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډرامه مو تر پای اوریدلې وي. شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده، د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و. اوس یې چې ماشوم وزېږېده، نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي، او دای او خیارتیا ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
پوڅ خبره مو شور دی و وړو.
چنارګل کاکا، ته د ملالی ته وګوره، منه را ناغستې د نه راکی.
ملالی ولی دی له شمس نه مڼا خستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مر در خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله نا ولی وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار مڼا خوري، ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر احتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالای خوایی، دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري، ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و، دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایست چې له افغانستانه د لوستي قشر د وتلو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر، خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغه باندې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هره برخه کې ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره دی، د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته وخت نه ورکول کېږي یا دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسېږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګ تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشه تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور استادان مرفکرن او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر ریسپیک سپور ورته ویل کېږي، یعنې په دې معنا باندې. او دا څوک ورته وایي؟ دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دې طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډیره پورې رښتین نو ماته تر ډیره پورې دغه خبرې رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې په خپل د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا مال لپاره یو احساس و، سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم، ما د کار ساحې ته راغلم، مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری علي اداري سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوم. هغه نور څه بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوم، هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوم. مې تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک تورن سره امتیاز ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتیاز ورکړ او د وکالت امتیاز کې ممتاز درجه باندې کار شو. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی ځون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی. ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی، ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او درحال کې زه ودې خان زما زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بي سواد دي، حتی زما پلار یو دې خان سره دی، هغه د کلی و طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللې. او زه یو مثال ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی مانه ده، نه دی بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولی د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیر مندګي کوم، او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد مې، ولی کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستری ذکر کړی، اما ځوان اما غ نسل مې چې په جمهوریت کې شوې، اما تر څنګه ډېرې داسې خلکو چې هغه زده کړې کړې دي، مشکلات ګرځلې دي، حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي، له هغه سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم، لنی کمرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر وو او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ، په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه. او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بلا شک اساس د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغه زما غونډه ذکر کړی دي، خصوصا هغه چې بیا د صاحب زادگان نو، یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو، یا فرض مثال هغه کلک مخ نور وایم چې هغه د چارواکو زامن نو، او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وځي، لبه د مرغه دا د افغانستان د سقوط غاصلی تعریف ته، کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل لا یاد شي، یو پروفیسور نو مانیر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو، نو دا هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش، هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي، نه پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریږ دی تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې د سرو زرو قیمت 400 میلیون ولر، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم، چې زه دنه وزم ما باندې فکر وکړ چې ولې تانه وزم غټ یو پندې ورته پریښو چې په دې باندې فکر مکه او زما ګوت که کوم ګوت مده د سمره قیمت لري په دې باندې فکر مکه په دې فکر وکړ چې زه تانه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر موزه په د فزیکو برخه کې اتمی برخه کې زه ذکر مزه وزم نو بنان هماغه و چې دوی د استاد ربیر تر وګرځو عمل تکینو د هوای میدان څخه راوګرځو وټول د پرنه خوده او هغه ته وظیفه ورکړه دنه ورکړه ترسو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي دا به د مرغ چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتل لبا د مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکار شوی دي زیاتره سره په تماس کې بیکار شوی دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکار شوی دي بدون وزر څخه بدون یو دلیل څخه هغه منفق شوی دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمونه باندې په کور کې نیول شوی دي هغه چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغه هم بیکار شوی ځکه پروژې ختم شوی یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ترلاسه او ځوان نسل هیلر پورټرلې چې هغه ماشه خسته امکانات ځکه په افغانستان کې وازینې مرجه د روزي پیدا کولو ضروري پیدا کولو شته هغه ماشه ده افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به موجود نه لري نه بنا د خلکو سره وازینې هله یوازینې هیله یوازینې امید هغه د ماشه یا هغه وظیفه چې هغه فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول په کور شوی دي دوی هم په تکل کې دي چې وزي ام دا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخ کې یعنی ما پیغام یو ځوان باور دي چې هغه ماته ویلي یو لار ماته خو زوزم یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سلور دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرسته کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل د کومک چوک ولې شوتن پریږدي دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده د طالبانو راتک سقوط نه زماله نظر سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه لاړ شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی یا د اداري جوړونې بحث ورکی هغه د منځ زی
بل صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه یو تشر مستقیر یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثره دا کار کړي دي په دې اړه مې غوښتل ساس نظر وورم
درسته خبره ده تاسو د خبرو مخ کې زه غواړم چې تجربه شریکه کوم زه امریکا کې اوسېږم د امریکا په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نوروز سره غلې مده جمهوریت د سقوط نوروز ته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دی په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې منګه دلته یو تخلیه پر اساس پند راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وک نو د شمالي ویتنام خلک د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیرې خلکو زده کړې وکړي تحصیل وک سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنو کار وک د ویتنام څخه نور خلک راوختل بیرته وطن ته ډیرې لاړل ډیره وطن ترل وطن آباد ک نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغه تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودر ډیر او اقتصادي وده چې وګوري د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ښه روانه ده د ډیرو هیوادونو پر تر باندې یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندې مثال ده په عین زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اته ملتونه دي او نوې ژبې دي نه هیوستن خر د امریکا ټیکزاس ایالت دا د نړۍ دی یو د هغه ډایورس خارونو څخه یا د هغه خارونو څخه چې ډیره مهاجرین پکې اوسېږي دا ده په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نورسې به وظیفې اخلي تخصص ډیره به ته هوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي د خپل هوادونو سره او هغه بحث جدا وي چې هغه د خپل کورونې او خپل هوا ته پیسې لګي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي هندستان د کال $100 بلیون لګل دي 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتل دي په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دیږي چې خصوصا هغه افغانانو چې مخ راوتل دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسي او مصروف ته چاغوي آینده ډیره تضمین نه ده فرزند دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به هیڅ پاتې شوی دی دا یو ډوره ډیره بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زده کړه شروع کوم کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نو مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه سوک نه و پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي د سیاسي حقوقو چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکې یا ماته دی یو لار وخه چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده اوس چې ګورم وسنه نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوص دغه دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې په تایید او تاسو ته خبرې په مستقبل باندې ممکن ډیر افغانان دې زده کړو کې خبرې کوم ځوانه سچ راوتل دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تیر دوه کالو کې دوی په پونتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې ځکه شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواری شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج اوسیږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو، ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس، هغه سن کې نیمه چې حد اقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کېنم، ولې بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ور سره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا پکې ډېرې، فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یعنې امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وځ تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنه برخه کې، د هغوی د علمي روزنه برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډیره پوره چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډیره کمه ده، دغه فرصت ډیر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي، چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي. نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واغېسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی بځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زدا هم درته ویل شم چې ډیرې ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډیرې ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکی دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرده افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات لري موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف راشي، اما نړی تروس تروس طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسل شي چې سبا د وزه د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه وو، سیاسي چوکاټ کې نه وو، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا د پخواني چارواکي د چارواکي توب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو دراتک څخه سره کال مخکې ختم شوی دی. داسې خلک څه هم زه پیژنم چې د خپل سرمایه او د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیال انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا دلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته چې طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکي نفر راغې، فرانکي تخصصي کدر راغې، او موږ په دې ځای کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا ته انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په ځای باندې سوسوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبورۍ فرار څخه مجبورۍ اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسیږي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهیږو ملا په هر څه باندې پوهیږي هم په زراعت پوهیږي هم په تخنیک باندې پوهیږي هم په مخابراتو پوهیږي هم په سیاتامه باندې پوهیږي هم په خزا باندې پوهیږي هم په سرنوالی باندې پوهیږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهیږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیانه فرداغه
د پوانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره